دريم سوال ده در کرشو و انصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت به دورانی ده دول کشی و تاکی من انا گرانز ده کون کز موش آفتا سو لنانی ورزی درسی موضوع پا هم دیزای پای ده ورسی دل شوخت شی چاری ولن
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوسته شراخلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړی. گرانوز د کونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د هایدرو کاربونونه چې د دولسمې صفې څخه پیل په دوه ویشتمې صفې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دوهم لوست هایدرو کاربونونه. گرانوز د کونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګوني، دوه ګوني او درې ګوني اشتراکي اړیکې ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پېژنو چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره منځته راغلي دي. هایدرو کاربونونه چې دي، دوی د جوړښت پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دي ویشل شوي دي. چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، لکه تاسو چې په لاندې دیاګرام کښې یې وینئ چې لومړی الفاتیک، دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي، او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپله یو زنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم عطري بوی په معنا سره ده. او همدې ترتیب سره اروماتیک هایدرو کاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږزولي مرکباتو په نوم سره هم یادیږي، او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي چې هر یو باندې به جلا بس وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدرو کاربونونو ته په دې باندې بحث کوو. الکانونو چې دي، خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بېلګې په توګه تیل او ګانسولین، په همدې ترتیب پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي. او الکانونه خپله مشبو هایدرو کاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، الکانونه چې دي، خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي، د لږ میل لرونکي معنا لري، او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې CnH2n جمع 2 د عمومي فرمول دي، چې په دې فرمول کې موږ او تاسو ان توری چې د هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راښیي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د ان ته شماره ورکوو یا هم ان ته قیمت ورکوو، په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای شو چې د ان پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا یې هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې ان ته قیمت ورکړو، کچیرې یو وي د مربوطه الکان فرمول، په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې ان مساوي ده په یو سره. په همدې فرمول کښې هر ځای چې ان وجود ولري، په همهغه ځای باندې د ان قیمت یعنی یو وضع کوو، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې وینئ سي یو بیا هایدروجن دوه د ان پر ځای باندې مو یوازې کړ جمع دوه خپل بو فرمول کې لرو. پچ په همدې ترتیب د دوی ترمنځ وینو چې د کاربن تعداد مساوي کیږي په یو سره د یو لیکل ته اړتیا نشته. دوه ضرب یو مساوي په دوه سره کیږي، بیرته چې د دوه سره جمع کړو مساوي کیږي په څلور سره سی ایچ فور. مراد تاسو ته د میتان یو مرکب عمومی فرمول لاسته راکړ. په همدې ترتیب د یاد شوي مشبو هایدروکاربون فرمول مو راوتاسو سی ایچ فور په لاس راوړ. خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبو هایدروکاربونونه هم وجود لري چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کیږي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایي چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې سی ایچ سی درې ایچ اته، یعنی د کاربونونو شمیر درې او هایدروجنونو اته و، سی پروپان او په همدې ترتیب بیوتان، دا ټول موږ او تاسو کولی شو په معمولي ډول سره دوی ونومو یا هم نومې ښودنې په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان، میتان، پروپان، هیگزان، پینتان، نونان، دیکان او داسې نور سره ونمو. او د نورو الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ترتیب سره کولای شو چې د هغوی د کاربن شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي او بیا د ای این ای ورستالی پر هغه باندې اضافه کیږي. د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې پنځه اټومه کاربن وجود لري چې خپله پنځه ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي. نو په همدې ترتیب که چیرې د ای این ای پر پرستاری ورباندې زیات کړل سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نوم ایښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان. او په الکانونو کې خپله د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګرانو زده کوونکو، چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بله سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي عبارت د هومولوک سلسله ده، یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي، یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ. چیرې موږ او تاسو دا شکل ته وګورو په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بیوتان ده. د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ د یو میتلین ګروپ په اساس باندې د دوی ترمنځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نوم زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پېژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کیږي. که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فرمول موږ او تاسو لرو چې هغه سی این ایچ دوه این جمع یو دی، یعنی په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی شو چې این ته قیمتونه ورکړو او په فرمول کښې کولی شو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فرمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو. او کوم مرکبات چې لاسته راځي د دې فرمول پر اساس کولای شو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو. د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د ای این ای ورستاری پر ځای باندې د وای ایل ورستاری تعویز کوو یا هم اضافه کوو او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي. د بیلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب، د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې هغه وروستۍ ورستاری چې دی هغه ای این ای کلمه ده. د ای این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو، ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکړي که چیرې د الکان څخه. نو په همدې اساس د ای این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو، وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه کم شوی ده او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي. یا هم مثال میتایل، مخکې میتان وو وروسته د وای ایل کلمه اضافه سو یو اټوم هایدروجن کم سو نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی. د اساس دته د فرمولونو پر اساس ترتیب سوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. رازو گرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولای سو. یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپله څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولی سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولای سو چې د هوملوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک د طریقې په اساس باندې نامګذاري وکړو یا هم ترتیب کړو. او په همدې ترتیب د کاربون له څلورو اټمونو څخه پرته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کېږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربون د اټمونو شمېر د لانتنی اصطلاح سره یعنی اے این ای کلمه ور زیاتوو او له شپږو څخه یعنی شپږو ته د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، شپږو ته په لانتنی ژبه کښې هیګزا ویل کېږي او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان. او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان دیکان کولی سو چې د ای این ای کلمه ورباندې چی شکرو اضافه کړو. د ایوپک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګي کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو، خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایي چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنې مستقیم زنځیر وي دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو، او د نوم په سر کې یوازې یوازې د ان توري اضافه کوو لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو. بیوتان مرکب کښې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي یعنې د کاربونونو شمېر یې څلور دي او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي. نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټوله مرکب نوم اخیستل کېږي، خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیګزان یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې د الکانونو نوم ایښودنه د ایوپک په طریقې سره وښیو. دوهم موږ او تاسو کولی سو چې د کاربون د اټومونو یو اوږد زنځیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنځیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو یعنی شماره ګذاري کوو لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سی شپږ هایدروجن دولس یعنی د هیګزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو لومړی د دې هیګزان مرکب اوږد زنځیر چې خپله پنځه اټومه کاربون لري هغه ترتیبوو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنځیر دی نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وګورو. کله چې شاخ لرونکي اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولای سو چې دوی اوږد زنځیري شکل سره او بیا هم دې اساس باندې بیا شماره ګذاري کوو چې شماره ورکوو یو کاربون دوه درې څلور پنځه، خو بیا شماره ګذاري د هغه کاربون څخه پیله وکړو چې هغه ته یو معویزه یا شاخ لرونکی چې شوې معویزه ورته نږدې اوسي. نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو نو وایي چې لومړی دوام پر دوام کاربون باندې معویزه وجود لري وایي چې په دوام کاربون باندې میتایل پینتان. او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یا اوږد زنځیر انتخابیږي او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل هیګزان. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې ما مخکې وویله شماره ګذاري او بیا وروسته د شاخ لرونکي کاربون نوم اخیستل کېږي او په پایله کښې موږ او تاسو د ټول مرکب نوم اخیستلی سو لکه څنګه چې ما مخکې وویله. راځو ګرانو زده کوونکو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي، دوهم سوال الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي نومونه یې واخلي، دریم سوال الکایل ګروپ څه ډول لاسته راځي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکه هلي او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستي. او زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ته را خلاصت وایم، او هله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې می ملتیا وکړی. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ده د اټوم اساسي ذرې، چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو لوست کښې ولوستل چې اټوم څه ته ویل کېږي. د اټوم په اټومي تیوري باندې یو څه لنډه تاریخچه وه، په هغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اټوم اساسي برخې وایو، که څه هم موږ او تاسو اټوم تعریف کړ چې اټوم خپله د یو یوناني کلمې چې د اټومز په نامه یې دده اخیستل شوې وه، چې د نه په معنی او اټومز د تجزیې په معنی، یعنې هغه ذره چې د تجزیې کېدو وړ نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د اټوم په اساسي ذرې عبارت ده درې نوع ذرات د اټوم په هسته کښې وجود لري، چې یو پروتون اساسي ذرې عبارت د پروتون او نیوترون او الکترون څخه دي، چې پروتون او نیوترون چې دي هغوی د اټوم په هسته کښې قرار لري، او الکترونونه چې دي هغوی د اټومي د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په مدارونو کښې یا هم په ټاکلو مدارونو کښې قرار لري یا د حرکت حالات کې. لکه څنګه چې تاسو په دې موډل کې وینئ، اټوم هسته ده، د پروتونونو او نیوترونونو چې دي هغوی د اټوم په هسته کې، او الکترونونه چې دي د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې قرار لري. نو دا د اټوم هغه اساسي ذرې دي چې موږ او تاسو په 1902 کال کښې په همدې ترتیب د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته چې خپله نیوکلون ویل کېږي منځته راغلې، چې نیوکلون یعنې د پروتون او د نیوترون مجموعې ته، او یا هم موږ او تاسو په عادي اصلاح د کتلې نمبر ورته وایو، د کتلې نمبر مساوي یا هم نیوکلون مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو شمېر، لکه څنګه چې تاسو په دې عمومي فورمول کې هم وینئ. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې جدول کښې د ځینو ذراتو د ځینو د اټوم د بنسټیزو ذرو هغه فزیکي خواص او موږ او تاسو وینو، چې لومړی د اټوم اساسي ذره یو پروتون ده چې خپله موږ او تاسو ولوستل یا به هم بیا هم ولولو، خیر چې پروتونونه چې دي خپله د اټوم په هسته کې قرار لري، مثبت چارج لرونکې ذره ده، او په همدې اساس په پی تورو سره ښودل کېږي. د پروتونونو د چارج چې ده هغه په کولم سره اندازه کېږي، چې هغه مساوي ده 1.6 × 10^-9 نسبتي چارج مثبت یو ده، او کتله په کیلوګرام سره 1.6 × 10^-9 او خپله نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.003 کیلوګرام سره. خو دوام اساسي ذره نیوترون ده چې موږ او تاسو وایي نیوترون په ان تورو سره ښودل کېږي، د اټوم په هسته کې قرار لري، د چارج له نظره خونسا ده، چارج نه لري، او په همدې اساس چې کله چارج خونسا اوسي نو په کولم سره هغه د چارج اندازه هم صفر ده. خو د نیوترون کتله چې د هغه 1.6 × 10^-9 نسبت پروتون ته یو څه نسبتا مساوي ده، او نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.0008 سره. او په همدې اساس یو بل اساسي ذره چې هغه الکترون ده، چې موږ او تاسو ویل الکترون په ای تورو سره ښودل کېږي، یو منفي ذره ده چې د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې ځای پر ځای شوي دي، چې د هغوی د الکترون چارج چې د هغه مساوي ده په منفي 1.6 × 10^-9، چې د پروتونونو او د الکترونونو شمېر یو بل ته هر اټوم د مساوي وي، او نسبتي چارج هم منفي یو ده، ځکه چې منفي ذره ده نو چارج هم منفي ده، او کتله په کیلوګرام سره 1.0 × 10^-9 ده، چې نسبتي کتله هم په همدې ترتیب سره ترتیب شوې ده. ګرانو زده کوونکو، نیوترون چې خپله د پروتونونو مجموعې ته ویل کېږي، د چارج له نظره خونسا ذره وه، او د هغوی د هر یوې کتله چې د هغه د یو پروتون د کتلې سره سمون لري، نو ځکه نیوترون د خونسا اټوم په نوم سره هم یادېږي، یا هم د خونسا په نوم سره هم یادېږي، چې د لومړي ځل لپاره خپله نیوترون چې وه هغه د یو چادویک چې خپله یو عالم د چادویک په نوم سره یاد، په 1902 کال کښې نیوترون کشف کړل، هغه داسې چې د بیلیم هسته یې د الفاظ ذرې په واسطه سره بمبار او په پایله کې نیوټرون لاس راوړل. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ، د بیلیم هسته وخت د هیلیم عنصر په واسطه یا د فامدی اساس د الفا د ذرې په واسطه بمبار او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې نیوټرون په لاس راله خو د چار له نظره خونسا، نو ځکه د خونسا په نوم سره هم یادیږي. ګرانو زده کوونکو، د اټوم د اساسي ذراتو را دې خواته نیوکلیدونه او ایزوتوپونه هم لرو چې نیوکلیدونه یا هم لومړی راځو په نیوکلید باندې بحث کوو او وروسته ایزوتوپ پیژنو. خپله یو اټمي کتله یا هم موږ او تاسو مخکې هم ویله چې اټمي کتلې ته موږ خپله نیوکلید وایي چې دا د اټوم د هستې افاده کوي. نو د نیوکلید په واسطه د اټوم هغه هسته چې ده د چاته په واسطه د اټمي کتلې یا د نیوکلید په واسطه سره ښودل کیږي، یعنی منځته راځي چې داسې اټمي کتله د عنصر د سمبول په چپه طرف کې موږ او تاسو لوړې برخې لیکو چې دې ته خپل او تاسو موږ او تاسو اټمي کتله ویل سو چې د هر عنصر د سمبول چپه طرف ته لوړ طرف ته لیکل کیږي. او په همدې ترتیب لاندې برخې کې به موږ او تاسو اټمي نمبرونه یې ترتیبو. لکه څنګه چې تاسو په دې عنصرونو کې وینئ، سوډیم اټمي کتله مساوي په 3 سره، اټمي نمبر مساوي ده په 1 سره، کلورین اټمي کتله مساوي ده په 15 سره، او اټمي نمبر مساوي ده په 1 سره. په همدې ترتیب داسې نور مختلف عنصرونه هم موږ او تاسو لرو. خو ایزوتوپونه چې دي هغه بیا هغه عنصرونه چې د پروتونونو شمیر یا هم اټمي نمبر یو شان او د نیوټرونونو او اټمي کتلې شمیر یو له بل سره فرق ولري، دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. کچیر متوجه اوسو د دې د پروتونونو شمیر یو بل ته سره مساوي دي، یعنی اټمي نمبرونه یو شان دي، خو د دوی اټمي کتلې یو له بل سره چش لري فرق لري، یعنی دا چې د غوی د نیوټرونونو شمیر یو له بل سره چش لري فرق لري، دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په مثال کې ویني، کلورین 15 دی او کلورین 20 دی. اټمي نمبرونه د دواړو د یو اولس ولس یا اټمي کتله یو له بل سره فرق لري، نو وایو چې دوی یو د بل چش دي ایزومیر دی. اما د نیوټرونونو شمیر تاسو وګوري، د کلورین 15 دی شته مساوي په 14 او د کلورین 20 دی د نیوټرونونو شمیر مساوي ده په 40 سره. خو د ایزوتوپونو دغه کیمیاوي خواص چې دي یو شان دي، نور هغه موږ تاسو وینو اټومي نمبرونه یو شان دي د ترتیب سره، خو اټومي کتله او د نیوټرونونو شمیر یو له بل سره فرق لري چې دوی دا ډول عنصرونه یو د بل ایزوتوپونه بلل کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د بور اټومي تیوري وایو چې د بور په اټومي تیوري چې موږ او تاسو ویل په 1900 او 1915 کلونو په ماینس کې بور خپل یو نظریه وړاندې کړل. هغه داسې چې په خپل اټومي تیوري کې د پلانک په کوانتمي فرضیه باندې ډیر ټینګار کاوه. بور داسې یو نظر وړاندې کړ چې موږ او تاسو وایي وای د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د متحرک الکترونونو هغه انرژي چې دا هغه ټاکلی او معینه ده، او الکترون لازمه انرژي د ټاکلي حرکت لپاره د اټوم په قشر او یا هم په اوربیټالونو کې قرار لري، یعنی هغه انرژي پورې لري. یعنی کچیر د هغه انرژي پر اساس باندې وګورو، الکترونونه د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلي مدارونو او ټاکلي اوربیټالونو کې معین ډول سره ټاکل شوی او د حرکت په حالت کې دي چې دا بور په خپل اټومي تیوري کې وایي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ هغه تاسو یو هم هغه کوانتمي نظریه درلوده چې خپله کوانتم یو لانتنی کلمه وه چې د مقدار او کمیت په معنا وه، او خپله کوانتمي انرژي هغه انرژي ته ویل کیږي چې د ټاکلو کتو څخه د تشکیلېدو وروسته جذب او یا هم خپره شي، چې دې ته بیا موږ تاسو کوانتمي انرژي وایو. یعنی هغه انرژي کوم چې د الکترونونو حرکت په وخت کې رامنځته کیږي. دوام وایي هغه الکترونونه د بور د اټومي تیوري پر اساس وای هغه الکترونونه چې د هستې څخه په لیرې قشر کې قرار لري نسبت و هغه الکترونونه ته چې هستې ته نږدې دي، د دوی انرژي زیاته ده. لکه څنګه چې تاسو وینئ، هغه الکترونونه چې د هستې پر شاوخوا باندې، یعنی د هستې څخه ډیر په لیرې قشر کې، یعنی په دریم مدار په څلورم مدار کې وجود ولري، د هغوی د کتله چې د نسبت چاته د هغوی انرژي نسبت و هغوی انرژي الکترونونو ته کوم چې د هستې، یا د هستې و مدار ته، یا هغه مدار ته چې د هستې ته چې شو اوسې ډېر نږدې اوسې، انرژي زیاته ده. څرنګه چې د الکترونونو انرژي خپله کوانتمي انرژي ده، نو له دې امله د اوربیټال شعاع هم کوانتی می ده. نو د اوربیتالونو شعاع کیدای سي چې یوازې د ټاکلو قیمتونو لرونکي وي، یعنی کله چې الکترونونه د اټوم په ټاکلو اوربیتالونو کښې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د حرکت حالت کې اوسي، نو د کوانتم انرژي یا کوانتمي انرژي جذب او یا هم نه ازادیږي، یعنی هم نه به جذب سي او نه به هم څه سي ازاد سي. خو چیرې د الکترون د هستې له نږدې قشر څخه قشر یا مدار څخه و لیرې قشر ته انتقال سي، د دوی هغه کوانتمي انرژي جذبیږي، او برعکس که په ټاکلي مقدار کې هغه انرژي څه کړي بیا ازادوي هم، یعنی هستې ته نږدې قشر ته بیا انتقالیږي. خو ډېر ژر هغه ازاده شوې انرژي، یعنی کوانتمي انرژي بېرته جذب او یا هم جذب شوې انرژي بېرته څه کوي ازادی وي، چې دغه انرژي خپله د دوو سویو د انرژي د تفاوت سره کیدای شي چې مساوي اوسي. نو د بور د معادلې پر اساس چې دغه معادله ده، د دې معادلې پر اساس موږ او تاسو کولای سو چې محاسبه کړو، چې په دې معادله کښې یا په دې فورمول کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې اساس د آر چې د خپله کیدای سي په دې معادله کې نیو فریکونسي اوسي، او آر خپله د رید برګ ثابت اوسي، چې کولای سو موږ او تاسو د فریکونسي لپاره یو ثابت قیمت ولرو. نو په همدې اساس راځو په دې معادله باندې یو مثال حلوو، چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو. سوال ده وایي د هغه نور فریکونسي پیدا کړئ چې په د یو تحریک شوي هایدروجن اټوم الکترون د درېیمې سوې انرژي چې د انرژي لومړۍ سوې ته انتقال شوې وي څو ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو عمومي فورمول لرو د هغه معادله چې موږ او تاسو وویله د بورد اټومي تیوري پر اساس باندې موږ او تاسو لاسته راوړې وه، چې وي مساوي کېدل آر یو پر ان یو منفي یو پر ان دوه مربع سره، چې دلته آر موږ او تاسو وویله خپله د رید بریک ثابت ده، او خپله همدې اساس نیو چې ده هغه فریکونسي ده. نو راځو وي په همدې اساس وایو چې موږ او تاسو دا مساوي کېږي په دې فورمول کې د هر یو پر ځای باندې موږ او تاسو ته خپله قیمت راکول شوې ده. اوس موږ او تاسو څه شي پیدا کوو؟ فریکونسي، یعنې وي پیدا کوو. نو په همدې اساس د هر کمیت پر ځای چې خپل قیمت وضع کړو، د آر قیمت مساوي ده په درې اشاریه اته ویشت ضرب د لس په توان د پنځلس. همدې اساس د ان یو پر ځای لرو چې یو مربع، او د ان یو یعنی درې د ان دوه پر ځای مساوي ده په څو سره؟ درې مربع سره. نو په دې اساس راځو د دې قیمتونو موازه کړله، هغوی چې مربع د مربع کېږي قوس ساده کوو، بالاخره موږ او تاسو یو قیمت لاسته راوړو چې هغه مساوي ده په دوه اشاریه یو نوي زار د لس په توان د پنځلس هرتز سره. د فریکونسي د وي قیمت موږ او تاسو په دې اساس سره لاسته راوړ. نو په همدې اساس وایو چې د دوی د هغه کوانتمي تیوري سره سم فوتون انرژي چې موږ او تاسو عبارت د درنایي یا کوانتمي انرژي له فریکونسي سره چې وي ده مساوي ده په دومره سره. نو په همدې اساس په دې معادله کې موږ او تاسو دا ثابت کړله. نو دا و ګرانو زده کوونکو د ځینو عنصرونو د نیوترونونو شمیر پیدا کول. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال ده د اټوم اساسي ذرې کومې دي، دوهم سوال ایزوتوپ تعریف او یو مثال کښې یې وښیاست، یعنی اول به ایزوتوپ تعریف او بیا یو مثال کښې یې یادونه کوي، درېیم سوال د پروتون او الکترون نسبتي چارجونه ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
سی فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو